سپینی خبری
رک و راست
سپینی خبری
رک و راست
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه احمد الله چیواله زما محترمه همکار رویا جان زمانی د امریکا غا غشنه رادیو په دری او پښتو نیم ساته غړخ پرونه سپینی خبری رکو راس کې ستاسو قربانی یو پرون په کابل کې د تلونی او تلویزیون یو سرچینه د طالبانو لخوا د دې مطبوعاتي ادارې یو خبر وایون کې د خبرونو د څنګ مسول او د یو بل کارکونکو د نیولو خبر ورکړو خو تلونی او نن پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی چې د نیول شوو کسانو له ډلې خپلواک ساپې او نافع خلیق بیرته خوشی شوي خو بهرام امان لا نه دی خوشی شوی اوس د بهرام امان د خوشی کېدو خبر هم ورکړل شو په کور دننه او له هیواده د باندې د دغه خبریالانو نیونه د ډول ډول غبرګونونو سره مخ شوي د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر شازدافیر او په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازواله یوناما د طالبانو لخوا د افغان خبریالانو د نیولو د راپورونو په اړه یو ځل بیا اندېښنه ښودلی د افغانستان لپاره د امریکا شازدافیر آیان مکری چې د دغه هیواد لپاره له قطر څخه فعالیت کوي د افغان خبریالانو نیونه د بیان ازادۍ اړوند د طالبانو دشمنو خلاف عمل بللی
شنونده های محترم این رویدادها در حال گزارش می شود که امروز جمعه 27 ماه حدود برابر از با روز ملی خبرنگاران در افغانستان این روز امسال در حال فرا تجلیل می شود که بر اساس یافته های یک نظرسنجی فدراسیون نهادهای رسانه های افغانستان نشان داده که 71% اشتراک کنندگان این نظرسنجی گفتند که پس از حاکمیت گروه طالبان در افغانستان در رسانه ها که کار می کردند سانسور قبل از نشر وجود دارد همچنان حکومت طالبان در ضمن گفتند که قانون پیشین رسانه های همگانی در افغانستان قابل اجراست و به آزادی بیان و رسانه ها در چارچوب اصول اسلامی و ملی متحد می باشند. خب در برنامه امشب پیرامون نگرانی ها و نتایج ای برجامه خبرنگاری در افغانستان با دو مهمان برنامه صحبت هایی خواهیم داشت اما نخست از همه مشروع خبرها را تقدیم شما می کنیم.
ویان سید سلیمان شاه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوټرش په افغانستان کې د نجونو پر مخ د طالبانو د حکومت لخوا د زده کړې او تعلیم په خاطر د ښوونځیو د پرانیستلو د اعلان هرکلی کړی دی د رویټرز خبري اژانس د پنجشنبې په ورځ د پوهنې د وزارت د ویان عزیز احمد ریان له قوله رپورټ ورکړی و چې په راتلونکي 1401 لمریز کال کې به د هیواد ټول ښوونځي د نجونو او هلکانو پر مخ پرانیستل شي ګوټرش نن د جمعې په ورځ د کپ په 20مه د طالبانو د حکومتي چارواکو د اقدام ته اشاره وکړله او غوښتنه یې وکړله چې باید عملي بڼه غوره کړي د ښځو او نجونو پر مخ د تعلیمي ادارو پرانستل د طالبانو له حکومت نه د ملګرو ملتونو یوه غټه غوښتنه وه طالب چارواکو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما د ماموریت د مودې د غځولو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د پنجشنبې د ورځې د پریکړې هرکلی کړی او ویلی دی هیله لري چې نړیواله ټولنه به د ملګرو ملتونو د دفتر له لارې د اسلامي امارت سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي او هم به د افغانستان له ولس سره په بشري او طبي برخه کې خپلې مرستې جاري وساتي او هم به ورسره د بیا رغونې په سکتور کې مرسته کوي د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نوري د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د دغه نړیوال سازمان د بشري مرستو د انسجام د دفتر یا اوچا مسول ډاکټر رامز الکبروف د افغانستان په اړه په خپل یو تازه رپورت کې لاغه هیواد سره د بشري مرستو په دوام باندې تاکید کړی د اوچا په یو رپورت کې چې نن د جمعې په ورځ د کپ په 20مه خپور شوی د ښاغلي الکبروف له قوله په کې راغلی چې د خوراک له بابته د بې امنیتۍ په وجه په افغانستان کې دا وخت د سوې تغذی یا خوارځواکۍ کچا په بیساري توګه لوړه شوې ده د نوموړي په وینا افغانان دا وخت سوې تغذی یا خوارځواکۍ بحران سره مخامخ دي د افغانستان د ټول نفوس 90% کې خلک د خوراکي موادو د کمبود سره مخامخ دي او ځینې کورنۍ چې د کور د ساتلو مسؤلیت یې د ښځو په غاړه دی دغه کچا 90% ته رسیږي خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نوري د بسرحد ژورنالیستانو سازمان یا آر اس اف او د ژورنالیستانو نړیوالې کمیټې یا سی پی جی په کابل کې د طلوع نیوز تلویزیون په دفتر باندې د طالبانو د استخباراتي چارواکو د ارغل غندنه کړې. په داسې حال کې چې په دې اړه نه طالبانو او نه د طلوع نیوز رسمن څه ویلي دي، د دغه خصوصي تلویزیونی شبکې پخوانی ډایرکټر لطف الله نجفی زاده د ټوټر په پاڼه لیکلي دي چې طالبانو د طلوع نیوز د خبرونو مسؤول یو ویان او حقوقي مشاور نیولی وو. د طلوع نیوز با خبرو سرچینو امریکا غږ ته وویل چې د پنجشنبه په ورځ د کپ په شپږشتمه د طالبانو د استخباراتو ماموران د طلوع نیوز ودانۍ ته ورننوتل او د خبرونو د څانګې مسؤول پلواک ساپه او دغه تلویزیون نطاق یا ویان بهرام امان او د تلویزیون حقوقي مشاور چې نوم یې نه دی ښودل شوی له ځانه سره ویوړل. هغه د ټوټر په پاڼه لیکلی دي چې موږ د طالبانو د استخباراتو د دغه اقدام له امله سخت په غوسه یو. نجفی زاده وایي که څه هم چې طالبانو خپلواک ساپه او بهرام امان خوشي کړي دي، خو د حقوقي چارو مشاورې تر اوسه پورې په تحویل کې دی. د دې نه مخکې د طلوع نیوز په یوه مطبوعاتي بیانیه کې ویلو چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د وزارت د حکم سره سم سر د پنجشنبه له ماښام نه په موقتي ډول د خپلو سیریالونو د بندولو پریکړه کړې. په دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت شازدافر یان مکیری هم نن د جمعې په ورځ د ټویټر په پاڼه لیکلی دي چې موږ په دې اړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یونما له اندېښنې سره هم نظر یو. ایان مکری دا اقدام د بیان د ازادۍ په باب د طالبانو د حکومتي مشرانو د مخکینیو ژمنو پر خلاف وبالو. زیاتای چې په دې اړه د طالب چارواکو ته خپل ژور اندېښنه څرګنده کړې. په عین وخت کې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د سفارت شاز ظافر چې دا وخت د قطر د پایتخت دوحې نه فعالیت کوي، د ټویټر په پاڼه لیکلی دي چې متحده ایالات په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یونما د فعالیت د مودې د غځولو په باب د امنیت د شورا د پریکړې هرکلی کوي. نوموړی وایي چې دغه پریکړې نه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دوامدار حضور او فعالیت اهمیت څرګندېږي. هغه زیاته کړله چې افغانستان دا وخت د خپل تاریخ له یوه ډېر نازک پړاو نه تیریږي. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحاد ځانګړي استازي ټامس نیکلسن ویلي دي که څه هم چې اروپایي اتحاد د افغانستان انتقالي حکومت په رسمیت نه پیژني، دا اتحاد د نوموړي په وینا د افغانستان له ولس سره په خپلو ژمنو کلک ولاړ دی. نوموړي افغانستان ته د خپل سفر په مهال د افغانانو د میلمه پالنې مننه وکړه او هم یې د افغانانو د بې ساري متانت او ثبات ستاینه کړې. زمون غږ د واشنگتن نورې د یاهو نیوز آنلاین خبری شبکې د ریپورت لمخه د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په یو تلویزیونی وینا کې چې د پخوانی شوروي اتحاد د مطلق لینان مشر ستالین وینا ته ورته و، د یوکران د جنگ مخالفان غداران وبلل. په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن له روسیې سره د یوکران په جنگ کې د چین د احتمالي مرستې په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده، ښاغلی بایدن نن د جمعې په ورځ د چین له مشر سره په تلیفون خبرې کوي. پر چین باندې د متحده ایالاتو او یو شمېر نور هیوادونو فشار زیات شوی دی چې د یوکران په جنگ کې د پوتین مرسته نه کوي. په روانه اونۍ کې په خبري رپورټونو کې ویل شوی چې د روسیې جمهور رئیس د یوکران د جنگ لپاره چین ته د وسلو او مهماتو خواست کړي. چین او روسیې دواړو دغه رپورټونه رد کړي دي. د سپین ماڼۍ مطبوعاتي ویاندې میرمن جین ساکی د پنجشنبه په ورځ د یو مطبوعاتي کانفرنس په لړ کې خبریالانو ته وویل دا خبرې ښاغلي بایدن ته یو ښه فرصت په لاس ورکوي چې په دې ارتباط د چین د مشر له دریځ نه ځان آګاه کړي. چین له یوکران سره له جنګ نه مخکې نږدې اقتصادي او سیاسي اړیکې درلودلې، خو د جنګ له پیل نه وروسته دریز بدل شو. نه یوازې دا چې پر یوکران باندې د روسیې د پوځي ارغل غندنه ونکړه، د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د یوکران د جنگ د غندلو پر مسودې باندې هم لرایا چولنه امتناع وکړه. د جروسلم پوسټ د انګریزي ژبې ورځپاڼې یوکران د دفاع د وزیر له قوله رپورټ ورکړ چې د سوریې د رژیم مشر بشار الاسد د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په غوښتنه هغه هیواد ته له سوریې نه د 14,000 کرایي عسکرو او داوطلبانو د لګولو ژمنه کړې. د متحده ایالاتو د فلوریډا د ایالت د عامه ترانسپورټ پر یو بس باندې په حمله کې د یو ټوپکوالا په ډزو کې دوه کسان وژل شوي او دوه کسان نور ټپیان شوي دي. دغه پیښه د فلوریډا د ایالت د فورت لادرډیل د نظامی چوڼې سره څیرمه شوې ده. او د نیوی ټایمز ورځپاڼه رپورټ ورکوي د مایکل وایټ په نوم یو ځوان امریکایي چې د امریکا په سمندري پوس کې 4 کاله د خدمت دوره سرته رسولې وا او څبان د 2 کاله په ایران کې په محبس کې تیر کړی دی. پنځشنبه پورس په یوې فدرالي محکمې کې د ایران په خلاف د زجر او شکنجې لامل د تاوان دادا کولو په خاطر د 1 میلیارد ډالرو دعوا دایر کړه. د خبرونو پای
روکو راست صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
به هم ستړي مشي لکه چې مخکې مو ویل موږ په خپل نننۍ خبرونه کې په افغانستان کې د جورنالیستانو او درسنویو د وضعیت په اړه خبرې کوو. په نننۍ خبرونه کې را سره د افغانستان د جورنالیستانو د پیډراسون او د کابل پریس کلب د رهبرۍ غړی ګل محمد ګران او د افغانستان د آزادو جورنالیستانو د پیډراسون د رهبرۍ غړی حجت الله مجددي میلمانه دي. دواړو قدرمنو میلمانو ته ستړي مشي ویم. ګران صاحب لومړی به تاسو ته راشو. تاسو واورېدل چې د طلوع نیوز دغه ژورنالیستان اوس آزاد شوي، ستاسو معلومات څه دي په دې باره کې؟
سلام ارچوال صاحب، تاسو ته د امریکا غږ رادیو درنو اوریدونکو ته او ستاسو میلما مجددي صاحب ته ښه راغلاست وایم.
مهرباني.
زموږ معلومات ښیي چې د ټلو نیوز درې کارکوونکي چې بیګانی ول شوي وو، خپلواک صاحب د خبرونو مدیر د حقوقي برخې مسؤول دا آزاد شوي وو او مازدیګر نن مازدیګر یعنی نږدې 24 ساعته وروسته د بهرام امان خبر هم خپور شو چې دای خوشی شوی ده، خو د ټولنیز مسولانو او همدا ډول دغه کورنۍ غړو دا نه وته اېد کړي چې دوی هغه یا ټلویزیون ته یا هم خپل کور ته رسیدلی وي.
مننه.
آقای مجددی، شما را هم به برنامه خوش آمدید. میگه معلومات شما از آخرین ای رویدادها چی است و همچنان اگر ای را بگوین آقای مجددی که وضعیت خبرنگارا و خبرنگاری در افغانستان که نگران کننده گزارش میشه، چقدر این وضعیت برخلاف قانون رسانه‌های همگانی در افغانستان است؟
عرض سلام دارم خدمت شما شنونده‌های و مهمان گران ست. اولا ملان این شب یک سیتن از کارمندان موبی که آقای صافی رئیس نیوز و آقای امان گوینده و هم آقای نافی مشاور حقوقی موبی گروپ نیروهای امنیت بودن که در اولی از آقای نافی و آقای صافی رها شدن شب گذشته، مگر آقای امان تا شام امروز.
آقای مجددی، اگر کمک جایتان موقعیتتان تغییر بتین به خاطر که صدای شما درست نمیاید، دیسکانکت قطع وصل میشه.
بله، و آخرین مورد این که آقای امان هم خوشبختانه شام رها شدن، در برنامه تراخبر تلو نیوز ظاهر شدن و در مورد بازداشت خود هم معلومات دادن. اگر برگردیم بر پاسخ سوال شما، واقعا آنچه رخ میده خلاف قانون رسانه های همگانی افغانستان است. مطابق به قانون هر آن مشکلی که پیش میاد و یا حتی اگر تخطی از طرف خبرنگار و یا کارمند رسانه ای صورت بگیره، که فعلا چنین چیزی در این قضایا دیده نمیشه، باز هم وظیفه کمیسیون رسیدگی به تخلفات رسانه‌ای است که قضا را پیگیری کنه، از مجرای قانونی به او رسیدگی کنه، دلایل طرفین شنیده شوه. بعد از او اگر دلایل خبرنگار یا رسانه معجب و طبیعی است که مکمیسون برشان به موجه موضوع خاتمه میافه، اگر احیانا وصف جرمی پیدا کرد، مکمیسون صلاحیت داره تا موضوع را با ارگان های عدلی و قضایی بسپاره و تصمیم نهایی را او میگره. نه ای که وضعیت که متاسفانه فعلا پیش آمده کاملا خلاف قانون رسانه های افغانستان و تاثیر بسیار بده بالای وضعیت آزادی بیان، روحیه خبرنگاران و جامعه رسانه‌ای افغانستان است.
تشکر. گرانس به دغه خبریالانو د نیول کودو لامل څه شي خودل شوی؟
څومره معلومات چې موږ لرو د اسلامي امارات اړوند ادارو لومړی له تلونیز له مسؤلینو سره د بهرنۍ سیریالونو د نه خپرېدو په اړه باندې خبرې کړې وو او مستقیما مې ورته ویلي چې دا سیریالونه باید خپاره نه کړي. کله چې دوی دا موضوع رسنیزه کړله، که څه هم وروسته تلونیز خپل ټویټونه بیرته دلیټ کړل، خو تلونیز کې سرچینو خپله ماته وویل چې کله موږ دا موضوع رسنیزه کړله ډیر په ډیر کم وخت کې د اسلامي امارات ځواکونه د تلونیز ځانګړن ته داخل شول او درې کسان چې مخکې نومونه یاد کړل
هغوی لزام سره یوړل.
خب آقای مجددی، اشمایی را میپرسم که با این وضعیت چقدر تهدید جدی از برای خبرنگارا و جامعه خبرنگاری در داخل افغانستان؟
دقیقا طوری که قبلا ما تذکر دادم، واقعا باعث نگرانی این وضعیت، باعث نگرانی جامعه رسانه‌ای میشه و شده. هیچ کس با این وضعیت احساس مسئولیت نمی کنه و هر آن موردی که پیش بیاید و او اگر قرار باشه از رای فشار، از رای تهدید و یا از رای بازداشت این حل شوه، این واقعا برای کار رسانه‌ای به افغانستان آسیب می رسانه. راه های بسیار معقوله برای حل این مسائل ما و شما داریم. ما بارهایی را پیشنهاد کردیم که هرگاه اگر این مسائل از مجرای قانونی، از طریق وزارت اطلاعات فرهنگ و از طریق کمیسیون رسیدگی به تخلفات رسانه‌ای حل میشه و هرگاه مسئول رسانه یا خبرنگار یا کارمند رسانه معلوم میشه که مشکل داره یا وصف جرمی پیدا میکنه، در اون صورت هم هیچ کس از فراتر از قانون نیست. وقتی که از مجرای قانون یک خبرنگار یا کارمند رسانه مورد بازپرس قرار میگیره، این یک روند است که در جهان معمول است و باید آن صورت بگیره. مگر وقتی قانون در نظر گرفته نمیشه و صحرایی عمل میشه، بازداشت های غیر قانونی صورت میگیره، طبیعی است که هیچ کس خود مسئول احساس نمیکنه و هی واقعا نگران کننده است.
خب مشکل در کجاست آقای مجددی؟ آیا در بین طالبان تناقضی که گزارش میشه، عملکرد طالبان، برخورد طالبان مشابه در مقابل رسانه ها نیست، یا هر گروه برخورد جداگانه در مقابل یک خبرنگار داره؟
یک کاری را که ما نهادهای مدافع خبرنگارا در اخیر انجام داده بودیم اونی بود که مسئولین به این قانع ساخته بودیم که مجرای پاسخگویی و هماهنگی و یا ارتباط با رسانه ها تنها وزارت اطلاعات فرهنگ باشه. در مدت این صورت گرفت و ما هم نسبت به این موضوع بسیار خوشبین بودیم. حتی ما به این راستا خوشبینی خود را از طریق رسانه ها ابراز کردیم و بسیار موثرم بود. هر مشکلی که در رسانه احساس میکردن مسئولین که وجود داره با مسئولین رسانه در تماس بودن یا سطح نشرات این مسائل پیگیری میکرد که همین بحث سریال ها بسیار بحث هاد و مهم بود که تای سه ماه ریاضی از طرف وزارت اطلاعات فرهنگ بحث صورت میگرفت که آخری مورد هم اتفاقی که افتاده روی ازمی مسئل است، مگر با تفاوت از این که این جنبه خبری گرفته. وقتی که وزارت، وقتی که تلونیوز خبر توقف سریال ها را نشر میکنه، این نیروهای امنیتی به این دست به بازداشت همکارا میزنن که این هم ممکن بود اگر ملاحظه وجود داشت، اگر تلونیوز و مسئولین در تلونیوز کدام تخطی را انجام داده باشند که در این چنین چیزی اگر وجود داشت بشه از مجرای قانونی و از مجرای وزارت اطلاعات فرهنگ یاد شود. گذشته از این ببینین آقای امام گوینده فقط یک خبر برش گذاشته میشه و اون میخوانه. او در این مسائل این توجیه بر از این نیست که آقای صافی یا آقای نافی بردنشان توجیه تغییر بوده، به این معنا نه. مگر وقتی که به قضایا نگاه میشه دیده میشه که به این حد وقتی که میشه که یک گوینده که خبر در پیشریش گذاشته میشه و اون میخوانه، او هم برده میشه و او بیشتر از هر کس در بازداشت نگاه میشه و آنچه خودش در تلونیوز بیان کرد روح هم نارام بود و این تبعیض باعث نگرانی همه میشه. این هیچ توجیه نداره. ما بازم تاکید بر از این میکنیم که این مسائل همه چیز رای حل داره، بدون از این که وضعیت طور شود که یک تاز در میان کارمندای یا جامعه رسانه ای افغانستان ایجاد شود. هرگاه این مسائل از مجرای قانونی پیش برده میشه، این به نفع افغانستان است، به نفع جامعه رسانه ای افغانستان است و به نفع حتی به نفع مسئولین امور و نظام است.
تشکر
آقای مجددی. گرانت سیب مجددی سیب موتا اشاره وکرل دغه د تاسو دواړه د جورنالیستانو د دې پد سازمانونو غړي وي. دغه سازمانونو ته اوس تر کومه حده پورې غوږ نیول کیږي؟
بعد مرغه څومره رول چې مخکې د رسنیزو د ملاتر یعنی خبریالانو د ملاتر نهادونو په ټوله کې د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیزو بنسټونو فدراسیون څومره رول مخکې درلود، هغومره ستاسو په خبره غوږ نه ورته نیول کیږي. خو د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیزو بنسټونو فدراسیون نه یوازې په نننۍ پیښه کې، بلکې لدې په مخکنه یو پیښو کې چې د خبریالانو رسنیو پر وړاندې بندي شوي دي، خپل هغه څومره چې کولای شوای هغه اقدام یې کړی دی. نن فدراسیون غړیو مستقیما د افغانستان د اسلامي امارت له استخباراتو ادارې سره، د کورنۍ چارو وزارت سره، خپله د تلونیز مسؤلینو سره اړیکه کې شول، د هغوی سره خبرې وکړلې او بلاخره کتم دوه کسان مخکې خوشی شوي وو، خو له نیکه مرغه بهرام امان هم نن خوشی شو. یعنی په ټوله کې که ووایم هغه څومره رول چې په تیر حکومت کې درلود هغومره رول نه لري، ولې په ټولنه کې د افغانستان له اوسني حکومت سره د اوږه په اوږه کار کولو لپاره یا هم په افغانستان کې د بیان ازادۍ، د رسنیو ازادۍ، د نهادینه کېدو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. او انشاءالله خوشبینه یو دی چې کچېری جدي خنډ په مخ کې واقع نشي، خصوصا د حکومت له لوري نه، تاسو
ګران سیب تاسو د هڅو خبره وکړه، لکه تاسو مشخص ووی چې ستاسو د جورنالیستانو د دفاع دغه سازمانونه کومې هڅې کوي.
یو خدا چې مثلا دغه پیښو کې کله دغه مسایل له رسنیو سره یا هم له خبریالانو سره مخ کیږي، په دې برخه کې واضح موقف نیسي. او دا په افغانستان کې د بیان او د رسنیو ازادۍ لپاره ډیره مهمه ده، یعنی د غږ اوچتول په اوسنیو شرایطو کې ډیره ستونزمنه خبره ده. کیدای چې خپله دا بنسټونه هم وخت نا وخت له ځینو ستونزو سره مخ شي، ولی او مخ شوي دي. خو بیا هم هیواد کې د بیان ازادۍ د نهادینه کېدو لپاره ژمنتیا شته، او که څه هم ستونزې به وي خو د ستونزو د حل لپاره فدراسیون خپله ژمن دی چې هم د خبریالانو او هم د بیان ازادۍ لپاره هغه خپل رسالت چې لري هغه سرته ورسوي.
خب آقای گران، شما ایره میپرسم که تا حال شما ایتا آمار نزد خود دارین که چقدر گزارش ها میرسانه که تعداد زیادی از رسانه ها مسدود شد و همچنانی که کار خبرنگارا کارهای خود را ترک کردن؟ تا آمار پیش شما هست که تا حال چند رسانه و در کل چقدر خبرنگار کار نمی کنن از کارهای خود دست کشیدن؟
تر اوسه پورې موږ د افغانستان د رسنیزو بنسټونو او ژورنالیستان فدراسیون پرون د خبریال ملي ورځې د نمانځنې په مناسبت ورسره غونډه په کابل کې درلوده. زه فکر کوم چې د اسلامي امارت له واکمنېدو وروسته دا لومړنۍ ستره غونډه وه چې په ډېر صراحت باندې هغه څه چې د فدراسیون لوري په کلنی راپور کې راټول شوي و هغه له رسنیو سره شریک شول. زموږ معلومات او امار او د نظر پوښتنې پایله دا ښیي چې په تیر کال کې چې و میاشتې د امارت مربوط کېږي او لغه اخوا د جمهوریت دوره وه، په دغه موده کې 313 رسنۍ د افغانستان کې تړل شوي دي، او نږدې 2500 خبریالانو او د رسنیو نورو کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. اوس سره له دې چې هغه کومې نورې رسنۍ اوس فعاله دي، یو اساسي درې اساسي اندېښنې په ټوله کې افغان خبریالان او رسنۍ یا د رسنیو کارکوونکي چې لري او ورسره په څنګ کې د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیزو بنسټونو فدراسیون هغه اندېښنې لري. او دغه زموږ نظر پوښتنه هم همدا ښیي چې اوس څومره چې موږ له خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو سره خبرې کړي دي، درې اساسي سترې ستونزې د خپل کار د په مخ کې دوی په واضح کړي دي، چې یعنې دغه ستونزې کېدای شي دوی د یا د کار د مخنیوي سبب شوي دي، او په راتلونکي کې هغه ډېر اندېښنه چې په افغانستان کې د رسنیو په برخه کې دا یا د رسنیز فعالیت په برخه کې ده، هغه یو د ځان د نه خوندیتوب احساس دی چې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي لري. دویمه ستره ستونزه د دوی اقتصادي ستونزې دي. ډېری رسنۍ چې تړل شوي دي یو ستر لامل یې هم اقتصادي مشکلات دي چې دا بلاخره رسنۍ مجبوریږي چې وتړل شي او خپل کارونه په ټپه ودروي. درېمه اساسي اندېښنه چې مونږ یې هم لرو او خبریالانو د رسنیو کارکوونکو مونږ سره زموږ په کلنی راپور کې مطرح کړی ده، هغه د کاري خوندیتوب نه موجودیت دی. یعنی که اوس یو خبریال په یو رسنۍ کې کار کوي، خو کله چې دغسې فشارونه وي، اقتصادي ستونزې وي، نه ثبات وي، واضح ده چې کاري خوندیتوب نشته. یعنی دغه اساسي ستونزې دي چې په تیر یوه کال کې یعنی موږ د خشونت د قتل دغه امار هم په پرونی راپور کې درلوده چې شاوخوا 14 خبریالان په تیر یوه کال کې دوی قرباني شوي دي. اتیا د تاوتریخوالي پیښې چې 50 د اسلامي امارت له واکمنېدو وروسته ثبت شوي دي، او پاتې 10 نورې ده چې تیر حکومت د اړوند ځواکونو له لوري او هم ځینې برخو کې د ناپېژند کسانو له لوري نه د تاوتریخوالي پېښې ثبت شوې دي. یعنی زموږ په ټوله کې پرونی راپور چې د افغانستان کې د رسنیو او د خبریالانو د وضعیت په اړه باندې د فدراسیون له لوري وړاندې شو، اساسي اندېښنې همدا وې. د دې تر څنګ د سانسور ډیره جدي مسله ده.
بله، صحبت میکنیم آقای گران روی اون موضوعات هم، لیکن در حال حاضر وقت خبراست که تقدیم میشه. تشکر.
با عرض سلام، طالبان روز جمعه از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تمدید رسمی حضور این نهاد جهانی در افغانستان استقبال کردند. این قطعنامه ماموریت سیاسی سازمان ملل متحد را در افغانستان برای یک سال دیگر تا 17 مارچ سال 2023 در حال تمدید کرد که در متن آن کلمه طالبان ذکر نشده است. این قطعنامه با 14 رأی موافق و 1 رأی ممتنع از طرف روسیه تصویب شد. شورای امنیت ملل متحد همچنین به برقراری روابط سیاسی با افغانستان تحت سلطه طالبان که هنوز جامعه بین‌المللی آن را به رسمیت نشناخته است رأی داد. این قطعنامه شامل چندین بخش همکاری در زمینه‌های بشر دوستانه، سیاسی و حقوق بشری از جمله زنان، کودکان و خبرنگاران می باشد. لطف‌الله نجفی‌زاده رئیس پیشین شبکه خبری تلو نیوز گفته است که طالبان مشاور حقوقی و اخپل واکساپی مسئول خبرهای این شبکه تلویزیونی را پس از بازجویی را کردند و بهرام امان گوینده این شبکه خبری را که تا ساعت قبل در بند نگه داشته بودند نیز رها کردند. بهرام امان لحظات پیش در یک برنامه زنده شبکه تلو نیوز ظاهر شد و از رهاییش اطمینان داده گفت که بعد از 23 ساعت بازداشت آزاد شده است. با آن هم شبکه تلویزیونی تلو نیوز و گروه طالبان تا کنون در مورد بازداشت یا رهایی این افراد اظهار نظر نکردند. دفتر ملل متحد در کابل در یک پیام توییتر نگاشته است که گزارش‌های معتبری در مورد بازداشت اجباری خبرنگاران تلو نیوز توسط افراد طالبان را دریافت کرده و ابراز نگرانی عمیق کرده است. مشخص نیست که این کارمندان تلو نیوز به چه خاطر بازداشت شده بودند، اما ساعت پیش از آن تلو نیوز خبرنامه ای را در مورد توقف نشر سریال ها از این شبکه تلویزیونی به دستور طالبان نشر کرده بود. آخرین تحولات جنگ در اوکراین را از همکارم قدیر مشرف میشنویم.
اندری سادووی شاروال شهر لویف گفت که نیروهای روسی یک فابریکه تعمیر طیاره را در نزدیکی میدان هوایی این شهر منهدم کردند، اما به کسی آسیب نرسیده است. لویف در غرب اوکراین 70 کیلومتر از مرز با پولند که عضو ناتو است فاصله دارد. واشنگتن میگوید جو بایدن جمهور آمریکا در صحبت امروز با شی جین پینگ همتای چینیش او را در مورد هزینه های هشدار خواهد داد که اگر بیجینگ به روسیه در حمله به اوکراین کمک کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مقامات اوکراینی را به توقف مذاکرات متهم کرده، اما گفته است که مسکو آماده است تا در گفتگو با اولاف شولز صدر اعظم آلمان راه های حل را جستجو کند. اردوی اوکراین با نشر اعلامیه گفت که از آغاز جنگ در این کشور 450 تانک روسیه و حدود 1450 موتر زرهی، 93 تیاره جنگی و 112 هلیکوپتر روسی منهدم شده است. صحت این ادعاها را نمیتوان تایید کرد، اما بنابر گزارش شبکه خبری CNN آمریکا پیش از این برآوردهای ایالات متحده و ناتو حاکی از آن بود که در صورت آغاز جنگ در اوکراین این نبرد بین 3000 تا 10000 نفر تلفات در میان نیروهای روسیه بر جا خواهد گذاشت. اوکراین میگوید که منتظر دریافت درخواست مقامات روسیه برای بازگرداندن اجساد کشته شدگان است.
اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. آفکام یا سازمان تنظیم کننده مقررات رسانه‌ای بریتانیا روز جمعه مجوز شبکه تلویزیونی دولتی آرتی روسیه را لغو کرد. این نهاد گفت که این تصمیم در جریان 29 تحقیق در حال انجام در مورد بی‌طرفی اخبار و پوشش خبری آرتی از تهاجم روسیه به اوکراین اتخاذ شده است. آفکام قبلا آرتی را به دلیل نقص بی‌طرفی در گذشته 263 هزار دلار جریمه کرده بود. ممنوعیت این مجوز باعث نگرانی از اقدامات تلافی جویانه کرملین علیه تلویزیون‌های بریتانیایی از جمله بی بی سی و اسکای نیوز شده است که هنوز در روسیه فعال می باشند. و آخرین خبر، سخنگوی سازمان جهانی صحت روز جمعه با اشاره به افزایش موارد ابتلا به کووید 19 در سراسر جهان گفت که پایان این همگیری بسیار دور است. مارگریت هرس در پاسخ به سوال خبرنگاری در ژنو در مورد زمان پایان همگیری گفت که ما فعلا در میانه همگیری هستیم. چین در حال حاضر بزرگترین موج موارد کووید 19 خود را از زمان شیوع آن در ووهان تجربه می کند. با گزارش خبرگزاری رویترز، تعداد موارد محلی کووید 19 در چین در سال جاری بیشتر از موارد ثبت شده در تمام سال 2021 بوده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
ستاسو غک په سیاسي اقتصادي ټولنیز او کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غک ستاسو په جبر د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غک آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
به هم ستړي مشي مجددی سیب گران سیب د خبرونه په تیره برخه کې په افغانستان کې د جورنالیستانو په اړه د سروي او په هغه سروي کې د ستونزو په اړه کې خبري وکړلې. یو ستونزه چې دوی ورته دوی یاد کړه هغه د جورنالیستانو د سانسور په اړه ده. پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې اوس مهال دغه سانسور څومره جدي دی؟ مجددی سیب اوریت تاسو زماږه گران سیب تاسو ته براشو مجددی سیب فکر کوم چې لاین کې مشکل ده. دغه سانسور چې تاسو وختي یادونه وکړه دا څومره جدي ده په افغانستان کې؟
اچور سیب لومړی اجازه راکړئ موږ د نظر پوښتنې هغه ارقام هم تاسو سره شریک کړو. زموږ نظر پوښتنې پایله دا وښودله پایلې چې په افغانستان کې هغه نظر پوښتنې کې چې خلکو ګډون کړی و د خصوصا د رسنیو کارکوونکو او خبریالانو 90% سانسور شته. یعنې په دې بېلابېلو کټګوریو کې دي. مثلا 46% د نظر پوښتنې ګډونوالو ویلي چې و په افغانستان کې سانسور شته. 44% نورو ویلي چې په بشپړ ډول سانسور دی. 3% بیا ویلي چې نه سانسور نشته او وسلن ویلی چې مخالف ده. یعنی د دې پوښتنې سره چې مونږ کړي و په نظر پوښتنه کې د مخالفت لري د موضوع سره. یعنی سانسور په یو ډول باندې ویلی چې بې خبري غونې خو دلې په یو ډول
صحیح
کې کوم
ښه
تاسو پوښتنې درځم
مهرباني.
سانسور هغه مسله ده چې موجود وي او همدا اوسنۍ وضعیت همداسې دوام وکړي موږ باور لرو چې په افغانستان کې به اوسنۍ کوم رسنیز فعالیت چې کیږي دا به نور هم ښکته خواته ځي.
راځو په راتلونکي باندې خبرې کوو. خو د سانسور خو مختلف ډولونه دي. ځینې سانسور دسی چې یو خبر یا یو مطلب نشر شي د هغې نه وروسته دوباره سانسور کوي، یو د نشر کېدو نه مخکې سانسوري. آیا تاسو دغه رقم کوم معلومات لرئ چې دا اوسنۍ سانسور چې تاسو ویل چې موجود دی دا څه ډول دی؟
دواړه ډولونه په دې کې دي. خصوصا په ولایتو کې نشر مخکې سانسور ډېر دی. په مرکز کې یوه تازه پیښه همدا د ترونیز مسله ده چې وروسته له نشر نه سانسور مسله رامنځته کېږي. پریډلیټ شو هغه مسله، یعنې هغه څه چې دوی نشر شوي وو نشر کړي وو، او دا ډېر موارد شته چې سانسور شوي دي. یو بله مسله غواړم ورته اشاره وکړم، هغه دا ده چې دغه ناسم وضعیت رسنۍ خبریال د رسنۍ نور کارکوونکي مسؤلین دې ته مجبور کړي چې خپل پر ځان باندې سانسور ولګوي. پرته له دې چې څوک ورته وایي چې دا شی نشر کا دا مه نشروه. یعنی کله چې چاپیریال برابر نه وي، کله چې ذهنیت جوړ نه وي د رسنیز فعالیت لپاره، واضح ده چې کاغذدار وي، کاغذ هر بل مسله وي، فشار وي، پرزان باندې سانسور لګوي. یعنی دغه چې خود سانسوري ورته وایي، دا هم دغه دوه ډولو سانسور تر څنګ دا یو جدي مسله ده چې رسنیو اوس په افغانستان کې پرزان باندې دا سانسور لګولای په خپله.
مننه.
خب آقای مجددی آواز ما را مشنوین؟
بله.
خب آقای مجدد، شما در مورد سانسور قبل از نشر چی گفتنی دارید و همچنان ای که چقدر نظر به قانون یا قانون امی قانون رسانه های آزاد افغانستان در این مورد چی گفته؟ در این قانون چی ذکر شده در مورد سانسور؟
در مورد سانسور خو قانون رسانه های مدنی افغانستان بعض مقاطع ممنوعه را داره که او مسائل منافع ملی و تمامیت عزیز و مسائل ارزش های دینی و سنت ها و این مسائل در نظر گرفته که چیزی را که ما امروز در او مواجه استیم با این مسائل زیاد با مسائل قانون رسانه های همگانی و ممانعات که از سبب قانون رسانه های همگانی با او بر میخواد، خصوصا در این دلیل که ما در مسائل اخبار و گزارشاتی که آقای گران از یاد کردن در مرکز و ولایات اصلا اینطور موارد که خلاف قانون باشه او بحث دو وجود نداره. بس مسائل سریال ها، برنامه های تفریحی و برنامه های اجتماعی رو که داره آل بر اساس همو قوانین رسانه ها مطرح میکنن، مگر در قسمت خبر و گزارشاتی که ما با مشکل مواجه هستیم، با سانسور مواجه هستیم، این در موردی که امروز اتفاق میفته مطابق با قانون رسانه های افغانستان، قانون رسانه های همگانی نیست. مثلا همونطور که آقای گران از پیش سانسوری ولایات یاد کردن که یک تعداد از ریاست های اطلاعات فرهنگ اخبار و گزارش رسانه ها را قبل از این که نشه و بعد از تایید ریاست فرهنگ از وزارت اطلاعات فرهنگ اکسینا داشت که در روزای اخیر که در او بعد رهنمودای برای ریاست اطلاعات فرهنگ دادن و میگن که این موانع از بین برداشته میشه، مگر تا حال این وضعیت وجود داره.
تشکر.
و در قسمت خود سانسوری هم چیز ما در قانون رسانه‌ها بجز از مسائل ممنوعه موارد ممنوعه نداره. این چیزی که در خبر و گزارش و او خبرنگار از ترس از اینکه با مشکل مواجه نشه بعض مسائل مجبور میشه که از نشرش خودداری کنند، این موارد است که متاسفانه پیش آمده.
تشکر مجددی سب دیر از یه تمنه نده. یوه بلی پختنی تبراش و یوه بلی موضوع چی دیر دندخنی ورلده او پا داغ سروی کم پی بحث شویده اغد مسئولیت نه احساس ده گران سب ویل چی پا داغ سروی که ویل شویده چی جورنالیستان د مسئولیت احساس نکوي د چې دغه مسئولیت احساس نکوي د چې کوم خطرونه احساس کوي دغه خطرونه دوی ته د کوم طرفه متوجي دي؟ فکر کوم مجددي صاحب تلیفون قطع شو. ګران صاحب تاسو ته بره شو که دغه سوال ته ځواب وای.
مون چې څومره خبريالانو او رسنیو له کارکونکو سره مخ کې وویل چې خود سانسوري د همدغه ځاني نه خوندیتوب له کبله رامنځته شوی ده، یعنی دوی کله چې د احساس د مسؤلیت ونه کړي طبعا لومړی دا مسله راځي وروسته خود سانسوري راځي، یعنی د خود سانسوري لامل همدا دی. نو دا واضح ده چې ډېره برخه ممکن ځینې نور ابعاد هم ولري، ولې ډېره برخه یې دی د متاسفانه د اوسنی حکومت للوري، یعنی په یو ډول باندې یو ډار شته، یعنی کله چې د یو خبریال مخه نیول کېږي، کله چې یو ویاند یوازې د یو خبر پر لوستلو باندې نیول کېږي، کله چې ځینې نور مسایل دي چې هغه په قانون کې واضح دي او ډېرې اسانه لاره یې همدا ده چې هماغه قانون د اطلاعات فرهنګ نشراتی مهم زبیح الله مجاهد خپله سمو دمخ کې وویل چې خانای درسنه او قانون نافذ دی.
ګران سیب ډیر زیاته مننه همدغه حلارو د مسایلو باندې روشته بحث کو. ما مجددي سیب تاسو ته برشو. مجددي سیب په افغانستان کې د ژورنالیستانو یو شکایت د معلوماتو ته د نه لاسرسي و. دغه موضوع څومره جدي ده؟
دا کومه دا یو لوی او ځوان موضوع ده چې زموږ دا ستونزې په خپله د نظامو کې هم کوم ګرد دا وخت کې د دې چې شو اول وخت کو چې دا راځي د ټول د خبرېان د
فکر کوم مجددی صاحب ټلیفون لاین خراب دی. مجددی صاحب که تاسو موقعیت تلک تغییر ورکی ګران صاحب تاسو ته براشو مهرباني وکړئ.
یا خپل ادارې نه کیدای شي زیات معلومات ونه لري یا هم د رسنیو سره چې څومره ضرورت دی تجربه ولري د رسنیو سره څومره روابط وساتي هغه څه نه دي. خصوصا د تحقیقي راپورونو کې اصلا دغه همکاري وجود نه لري. موک تحقیقاتی راپورونه نلرو او دا استونزه شته دی او ډیر جدي استونزه دی. خصوصا ولایاتو کې اطلاعات فرهنګ ریاستونه یو همکاري لري خبري اعلان او رسنیو سره، مګر اکثره ولایاتو کې دغه همکاري نشته. د امکانات خبري اعلان او رسنیو ته نه ورکول کیږي، نو دا استونزه دی اکثره ولایاتو کې.
مننه.
خب آقای مجددی، ایره من هم از شما میپرسم، خب یورش طالبا بر خبرنگارا و بازداشت خبرنگارا صورت میگیره، گزارش ها هست و شاهدش هم هستن اکنون در افغانستان. طالبا از توسط جامعه جهانی شناخته نشدن به رسمیت. آیا به نظر شما این دستگیری ها یک عمل انتقامی است تا به جهان طالبا نشان به تمام خشم میخواد نظر به خاطر می به رسمیت شناخته نشدنشان؟
متاسفانه او کسایی که به اهمیت از این موضوع میدانند مثل وزارت اطلاعات فرهنگ و بخشای دیگر سیاسی و باور ما است که با این روند زیاد، گرچه تو ما از زبانشان نشنیدیم مگر از وضعیت همونطور معلوم میشه که زیاد خوشبین در روان نباشن و این را یک تأثیر منفی از این به این روان به رسمیت شناختنشان درد میکنن و میدانن و خوشبین به این هستن که فضای خوب برای کار رسانه‌ای مهیا شود، خصوصا در بخش نقد و در بخش انتقاداتی که صورت میگیره. ما بار بار از مسئولی شدیده که میگن که هر جای انتقاد باشه اصلاح بدنی، هر جای تبرگاه و رسمان باشه از جرسی مقتی افغانستان ما وزیار آگاهی پیدا نمیکنیم. این رسمه ها و خبر نمیستن که ما را از بشاری از تبرگاه از حارت و وزیار آگاه میشدن. بیشتر ما وقت که با امتماع شکلات فرنگارا و رسانه همه وقتش با که در مسائل سیاسی و درک بالا سیاسی دارن تماس گرفتیم، احساس کردیم که ما هم طرفدار از این وضعیت.
تشکر مجددی سب. گران سب، یوه موضوع تاسو تا اشاره مکرله او دغسی پده برکر دیر خبرونم رازی اغد درسانه یو مالی ستونزی دی. تاسو دو جورنالیستان مالی ستونزو تا اشاره وکره لخو مونگ داسی خبرونم تر لسه کردی دی چی پخوا چی اغا سوداگری زیلان رسانه یو تا ورکول که دل یا زنی مرسته کون کو ایدارو دو دیو سمرسته کولی اغا وست نشته. نو پا داغسی حالت که چی داغ ایلانونم نشته مرستم نشته، رسانه ای خپل لگخ ده کم زینه تر لسه که؟
اوس نه تنها مخکېم هدف دا و چې خبریالان او په ټوله کې رسنیو کارکوونکي او رسنۍ خپله له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او دغه رسنۍ چې فعالیت یې پرېښی دم یو ستر لامل یې همدا اقتصادي ستونزې دي. هغه رسنۍ چې خپل بودیجه له مخکې نه یعنی د تیر حکومت په دوره کې او له هغه مخکې کلونه درلوده یوازې په همغه باندې بسنه کوي او خپل ځان په ډېر ټیټه کچه باندې غواړي چې خپلې مالي ستونزې ورځنۍ حل کړي، خو هغه رسنیو چې بودیجه نه لري هغوی اعلانات درلودل، اوس اعلانات نشته. په ولایتو کې مثلا دا محدودیت هم شته چې واضح ورته ویل کېږي چې تاسو د ښځو په غږ باندې اعلان خپور نه کړئ، یعنی دا یوه بله ستونزه ده. اعلانات نشته، نور فند نشته چې رسنیو سره مخکې به څومره کومک کېده، مالی هغه اوس نشته. یعنی په ټوله کې رسنۍ له یو سخت حالت سره مخ شوي مخ دي، او که چیرې دغه وضعیت همداسې دوام وکړي زموږ باور دا دی چې تر راتلونکي یو کال پورې به ګڼ شمېر نورې رسنۍ هم خپل فعالیت ودروي.
ډیره زیاته مننه ګران صاحب. تاسو دا د ښځو ستونزو ته اشاره وکړله، ښځینه جورنالیستانو یو خاص شمیر د قابل احساس شمیر په خوا په افغانستان کې په رسنیو کې کار کاوه، خو اوس چې په ښځو باندې دغه محدودیتونه وضع شوي دي، په رسنیو کې د دې شمیر څومره کم شوی دی دغه محدودیتونو له امله؟
په مرکز کې نسبتا ډیر نه دی کم شوی، خو په ولایتو کې دا ستونزه ډیره جدي ده. یو بیلګه زه غواړم ووایم چې هلمند ولایت د مخکې لسګونه ښځینه خبریالان او د رسنیو کارکوونکو کار کوو. زه خپل د یو رسنۍ د خبر مدیر یم. مونږ تیره اونۍ یو راپور له هلمند درلود چې هیڅ ښځینه کارکوونکي چې هغه په رسنۍ یا خبریاله په رسنۍ کې کار نه کوي، یعنی هیڅ نشته مخکې لسګونه وي. دا یو بیلګه د هلمند ده، او په ځین نور ولایتو کې ورته مسله ده. یعنی همدا محدودیتونه، همدغه اقتصادي وضعیت دې لامل شوی دی چې نه یوازې په ښځینهو باندې، په نارینهو باندې ډېر سخت تاثیر کړی دی، او همدا لامل دی چې 2500 خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. ارچوال صاحب، ما مخکې خپله ستونزه تاسو ته ویلې وه، اجازه راکړئ یو دوه درې نور موضوعاتو ته همدا اوس اشاره وکړم.
ښه، مهرباني ګران صاحب، د موقع نه په فرصت باندې زه فکر کوم چې مهمه به دا چې تاسو په دې باندې خبرې وکړئ چې که چېرته حالت دغه رقم دوام وکړي حل لارې څه شی دی او څه پېښېدونکي دي.
یو ورن دو درې موضوعات د حل لارې په توګه وړاندې کړم. یو مسله دا ده چې په افغانستان کې د بیان او رسنیو ازادۍ لپاره باید د حکومت له لوري، نه د اوسني حکومت له لوري، یو اراده باید رامنځته شي. یعنی په رسنیو په افغانستان کې باید فعالیت وکړي او دوی له دې سره ستونزه نه لري او عملا په عملي ډول باندې د دې لپاره کار وکړي. دا یو مسله ده. دویمه مسله دا ده چې د ټولیزو رسنیو د قانون سره لدی چې دوی ویلي چې دا ناقص دی، دغه تطبیق نه په دې د قانون په اساس باندې د رسنیو د تخته کمیسیون باید رامنځته شي، څو دغه ډول وضعیت مخه ونیول شي چې ځینې پېښې موږ تاسو شاهدان یو. بله مسله چې د رسنیو لپاره ډېره مهمه ده او خام مواد د رسنیو برابروي، هغه دا ده چې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې باید حکومت هڅه وکړي، او په دې برخه کې په ټولو اداراتو کې نه یوازې هغه مسؤول کسان وګماري، د دې تر څنګ هغوی ته ووایي چې رسنیو سره همکاري وکړي. موږ داسې راپورونه هم ځینې وخت لرو چې یوه اونۍ ورته په تمه یو، د یوې ادارې یو نظر موږ نشو اخیستلی، او بالاخره دې ته مجبوریږو چې له توازن پرته هغه نشر کړو. یعنی دغه چې یو ځینې راپورونه حتی مس کړو هیڅ نشر نه کړو. نو د حکومت اراده د قانون نافذېدل، د کمیسیون جوړېدل او اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون عملي کېدل او د کمیسیون جوړېدل دا یوازینۍ حل لاره ده چې کولای شي په افغانستان کې د رسنیو د فعالیت د لارې هوارولو لپاره موثر تمام شي.
ډیر زیاته مننه مجددی سب په خوا پر رسنیو کې ځنې تفریحي پروګرامونه او چې یو غټه پیسدي تفریحي پروګرامونه هم په ولایتو کې او هم په کابل کې په تلویزیون او رادیوګانو کې خبرېدل، دغه ډول پروګرامونه وسم شته دي او کني نو په د دې په ایواز باندې څه شي نشریږي؟
بعد از یو که غیر پروگرامونه پا یو بل بنا بنده اختریگی لکه تلو موبی که یو سه کارونه شده اغوی امکانات هم خده او یو سه تفریزی برنامه دیگتا پا یو مخلا سو برنامه که یا دا اوس وکړه دې چې هغه عادت ته کې د نورمالګر هغه یو څه د دې په یو پلان باندې چې د فعالیت د نورمال ولا ته چې د دې د دې چې د دې سیستم کې برنامه ته ځنه لګښت لري چې متاسفانه نه هغه لګښت اوس نه لري. هم دغه ستونزه چې اوس هم رامنځته شوې سریالونو په سر ستونزه په دې ده چې رسنیو دا امکانات نه لري چې په خپله تولید برنامې ولري. نو د همدې له امله ځینې ولایتو ځینې مرکز نڅه دغه پیدا شوې دی بیرته تولید برنامې کېږي او خولاتو که دا امکانات بیخی کم ده نو آلتا زیاد امکانات ده بیشت چه آقای نور حقی که نوی لارخونه وارتا شویده ده آقا پر اساس نور
دغه تولیدي ښا تاسو مجددي سب د ژورنالیستانو د پد بنسټونو غړي وای کله چې تاسو د چارواکو سره خبرې کوي د دې خبرګون سي دغه مسایل په اړه کې
هغه ټول تاکید ته هم چې بیا چې هغه لارښوونه چې د مسعود امارات لخوا رسنه تورکول کیږي دا مغو پرمبنا تفریحی اجتماعی برنامه ولری خو مگر هغه کې د چا توهین او تحقیر نوی سپکاوی نوی او تک اسلامی عنعنات په نظر کې ونیسي د افغانستان کلتور او فرهنگ په نظر کې ونیسي چې دغه موضوع خو مخکې هم و چې پکې نه و مګر بیا هم هغه کارکوونکي چې د تفریحي کارونو کې برنامو کې کار کول هغوی ډېر ویرې سره مخ دي هماغه چې مخکې موږ تبصره وکړه چې خود سانسوري نو اکثرا ایریږي چې داسې نه شي چې موږ په دغه تفریحي برنامه کې څه ووایو چې هغه بیا د دې لامل شي چې موږ
آقای مجددی ببخشید
فکر کوم چې وخت نشي او دا تاسو چې څنګه کار کوئ او دا د برخه اونکه سره نه وي سیستم سره
بله در تازه ترین مورد استخبارات ریاست استخبارات طالبا در توییت خود نوشته کردن آقای مجددی که اونا در روشنایی اسلام و حدود شریعت با آزادی بیان متحد هستن و به کسی اجازه نمیتن که با استفاده از نامهای مختلف مقدسات و ارزش‌های اسلامی را زیر پا کنن. خب آقای مجددی در دقایق اخیر برنامه هستیم، پس با وضعیتی که در این صحبت ها رویش صورت گرفت از روی رسانه و خبرنگارا در افغانستان، این وضعیت چگونه با وجود این که خب حالت افغانستان به همه معلوم است، این وضعیت خبرنگار و رسانه های افغانستان چی تصویر از افغانستان در بیرون جهان نشان خواهد بده به نظر شما؟
بله، ما توییت شان او توییت بیشتر برمیگرده به همین اسئله سیاه ها که بیشتر سرش مشکلات خیلی بیشتر فرگرده. مگر تصفانه بازداشت همین همکارای ما داخل هیچ رب که در از اون مسائل نداشته، چون یکی یا بیشتر و عموم مواد ممنوع قانون رسانه های همگانی تاکید دارن. خب تاثیر ما بارها وقتی که این مسائل مطرح شده
بله. آقای مجددی جهان سپاس، در برنامه بعدی حتما امرای شما صحبت میکنیم. وقت برنامه به پایان رسید، در برنامه های بعدی امرای شما صحبت های خواهیم داشت. تشکر از اینکه به برنامه آمدین جهان سپاس، و شنونده های محترم از شما هم تشکر که شنونده